تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یوه بجه شوه. زه بوریوال کاکړ مو په دې وسطه خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه، شننی او تبصیرې لرو، او همداسې به د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام د ځوانانو غږ په تکراري توګه خپرو. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې بشیر ګواشي وړاندې کوي. لومړی د خبرونو سرټکی. د بلوچستان وزیر اعلی وایي چې که څه هم له پاکستانه بیلتون غوښتونکي بلوڅ ډلې کوشش کوي چې مذاکرات ونه کړي، خو دی به هم د مسایلو په سیاسي حل باور لري. افغان حکومت وایي د طالبان سره د مذاکراتو دوهمې مرحلې لپاره د ځای او نیټې ټاکلو لپاره کار روان دی. او ترکیه وایي چې په شام سره په پوله یې د یو ځانمرګي برید وروسته هلته امنیت قوي کوي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ مشال ریډیو سره نن په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې که څه هم له پاکستانه بیلتون غوښتونکي بلوچ ډلې ډډه کوي، خو دی کوشش کوي چې مسلې له سیاسي مذاکراتو حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې لندن میشته خان افقلات میر سلیمان داوجان د پاکستاني حکومت او له پاکستانه خپلواکۍ غوښتونکو بلوچ ډلو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره له جرګه کېدو انکار کړی دی. د پاکستان حکومت هغه ته یو پلاوی ورسولی و، غوښتنه یې ترې کړې وه چې په خپل منځګړتوب سره د بلوڅ وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته تیاری کړي. خان افقلات میر سلیمان داوود په بلوچستان کې یو با اثره سیاسي او قومي شخصیت ګڼل کېږي او له 2000 کال راهیسې په خود ساخته جلاوطنۍ کې په برتانیا کې ژوند کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو لپاره د ځای او وخت د ټاکلو په کوشش کې دي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار پرون مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې د دې میاشتې په اخره کې کېدای شي دا خبرې وشي.
د ځای په اړه توافق ته ندی رسیدلی. احتمال شته چې په چین، پاکستان او قطر کې وشي، خو موږ ترجیح ورکوو چې خپله په افغانستان کې وشي. تر اوسه موږ ته د پلاوي ترکیب نه دی معلوم. زموږ لخوا د هیات ترکیب به د طالبانو د پلاوي د ترکیب متناسب وي.
یاد دی چې تیره میاشت د پاکستان په کوربتوب افغان حکومت د طالبانو سره اسلام آباد کې خبرې کړې وې چې ټولو خواوو د امنیت لپاره مهمې بللې وې. افغانستان کې د امریکایي پوځیانو یو ویاند وایي د 2014 کال تر پایه له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه لا پریکړه نه ده شوې. کرنل براین ټریبس د مشال ریډیو افغان څنګه ته پرون وویل چې د ناټو قومندان جنرال کیمبل به د سږ کال په منی کې د افغانستان د حالاتو او د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا له ارزونې وروسته خپلې سپارښتنې برابرې کړي. د هغه په خبره د دغه سپارښتنو پر بنیاد به وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ د پوځیانو د ویستلو په اړه پریکړه کوي. هغه همدارا زیاته کړه چې مخ په زیاتېدونکي وسلوال ګروپونه چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملاتړ کوي د امریکا او افغانستان دواړو لپاره د اندېښنې وړ دي. امریکایي چارواکي له هغه امام د امریکایي تابعیت اخیستل غواړي چې د دوی په خبره پاکستان او افغانستان کې د سخت دریځو ډلو سره خپلو پخوانیو اړیکو پټولو کوشش کړی دی. پرون د جولای په 16 د امریکایي عدلي وزارت په دې اړه په وفاقي عدالت کې وړاندې کړي قانوني سند کې ویلي چې په اوریګان ایالت کې امام محمد شیخ عبدالرحمن کړی په 1980 کلونو کې د روسي پوځونو پر ضد جنګیدونکو یغې ډلو لپاره پیسې برابرې کړي، د غړیتوب لپاره خلک ورته پیدا کړي او روزنه یې ورکړې ده. حکومتي وکیلان وایي چې نوموړی یو وخت د القاعده وسلواله ډلې د بنیاد ایښودونکي یا بنسټګر عبدالله ازام او د دې ډلې بل مشر اسامه بن لادن چې په پاکستان کې ووژل شو سره نیغ په نیغه په رابطه کې و. وفاقي چارواکي وایي چې شیخ عبدالرحمن د امریکې د تابعیت اخیستلو لپاره وړاندې کړي درخواست یا غوښتنلیک کې دا ټول تفصیلات نه وو ذکر کړي. هغه ته په 1998 کال کې د امریکې تابعیت ورکړل شوی دی. نوموړی له هغه 13 کسانو څخه دی چې په 2010 کال کې په امریکایي حکومت له دې عمله کیس وکړ چې په خبره یې په نامناسب ډول د هیواد سفر نه کوونکو په لیست کې اچولی دی. د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی راجولی شاه خټک وفات شو. د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ د پخوانی مشر پرون له سواته د ملاکنډ پر لاره د زړه د دورې له امله سا ورکړه. هغه درش پېته کلن و او د خیبر پښتونخوا په نوښار کې زیږېدلی و. د نوموړي د شاعرۍ یو نثر 13 کتابونه چاپ شوي او ګڼ نور آثار یې ناچاپه پاتې دي. پښتو ادیبانو د ټولنیزو مطبوعاتو له لارې د هغه پر مرګ ژور خفګان ښودلی دی. د امریکی ولسمشر باراک اوباما وایي د جولای په 16 د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لورې په یوه خوله د ایران د اټمي موافقې منظوري وښودله چې نړیوال په دې سلا دي چې دا لوزنامه د ایران لخوا د اټمي وسلې د نه جوړولو یقیني کولو تر ټولو ښه لار ده. د ملګرو ملتونو دا فیصله به تر هغې وروسته چې ټول برخوال هیوادونه دا موافقه په رسمي ډول تایید کړي د ایران پر ضد نړیوال بندیزونه په تدریجي او مشروطه ډول لرې کولو ته لار هواره کړي. ملګرو ملتونو د ټاکل شوي مهالویش د پوره عملي کېدو غږ کړی دی. زیاته چې د ملګرو ملتونو د اټمي څار اداره باید د ایران د ژمنو ضروري څارنه او تصدیق وکړي. او ترکیه وایي تر هغې وروسته د شام سره پر پوله امنیت قوي کوي چې په ظاهره یو ځانمرګي برید کې 10 خلک ووژل شول او 10 نور زخمیان شول. پرون د جولای په 16 شوې دې حمله کې د ترکیې په جنوبي شرقي ښار سورک کې هغه کلتوري مرکز په نښه شو چې ځوانو فعالانو پکې د شام د کوبانی ښار په اړه یو پریس کانفرنس کاوه. کوبانی کې داعش او کورد جنګیالیو سختې جګړې کړې دي. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې لومړی معلومات ښیي چې برید اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش کړی دی. دا خبر نو پای.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته بشیر گواش وړاندې کول. خان عبدالله د پاکستانی حکومت او وسلوالو بلوڅو ترمنځ د روغ جوړې لپاره له منځګړیتوب انکار کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو اترو د دویم پړاو نیټه تر اوسه نه ده معلومه. د ولسي جرګې غړي د دې خبرو په اړه وایي
موږ هیله توقع بیا هم دا داسې دویم دور خبرو کې ولسي جرګې یا د ملت کور ته دواړو مجلسانو ته هم پکې سوال کولی شي چې موږ وکولی شو چې په خپل ولسونو ته قناعت ورکړو.
د پښتو ژبې نومیالی لیکوال شاعر او څېړونکی ډاکټر راجولی شاه خټک له دې نړۍ سترګې پټې کړې.
اوسنی روان بیر کې زه د راجولی شاه خټک مرګ بیل هغه سره وایتي خبرو چې موږ دا چا کو زه ډېر لوی زیان ګڼم. راجولی شاه ټول عمر څېړنه کړې وه.
د خبرونې په دوم نمای کې بعد ځوانانو ژغ خبرونه کې په بلوچستان کې د تعلیم لپاره د افغان ځوانانو د هلو ځلو په اړه واوري.
غټه لاسته راوړنه په 2013 کې وه. په نوي زړو سرانانو او سرخاب پندغالو او داسې پر لورایي په ساحه کې 2500 انجونې او الوکان په شونځیو کې داخل شونه.
د دې هر څه اورېدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لمړی موضوع ته د بلوچستان حکومت له خوا لندن ته لیږل شوی اپلاوی له خان کلات سره لیدلې خو نوموړی پر دې راضي کړی نه دی چې جلاوطنی پای ته ورسوي او بیرته خپل وطن ته ستون سي. خان کلات له حکومتي اپلاوی غوښتي چې لومړی دې په صوبه کې د امنیت وضع ښه کړل سي نو هلته به بیرته خپل وطن ته د ستنېدو لپاره زړه ښه کوي. تر اوسه پورې د حکومتي پلاوي لخوا رسنیو ته د دغه ملاقات په اړه څه نه دي ویل سوي. له کوټې د خدای نور ناصر رپورټ ته ورسه.
په لندن کې میشت له خان قلات میر سلیمان داود سره د بلوچستان حکومت لخوا لیږل شوي پلاوي د ده په کور کې ملاقات کړی چې په دغه ملاقات کې د بلوچستان پر حالاتو او د خان قلات په بیرته ستنېدو خبرې سوې. د خان قلات لخوا رسنیو ته په ورکړل شوي بیان کې ویل شوي د له حکومتي پلاوي سره چې پکې صوبایي وزیران نواب محمد خان شاهواني، میر خالد لانګاو او یو شمېر نور قبایلي مشران او سیاستوال هم پکې وو په لندن کې ملاقات کړی دی. خو د ده لخوا دې پلاوي ته ویل سوي چې لومړی دې په دې صوبه کې د امنیت وضع ښه کړل سي، ترایتم بلوڅ دې بیرته را پیدا کړل سي، د بلوڅو ځوانانو وژنه دې بند کړل سي او په صوبه کې روان پوځي عملیات دې ودرول سي چې تر هغه وروسته به دای په دې سوچ کوي چې بیرته خپل وطن ته ستون سي. د خان قلات میر سلیمان داود لخوا رسنیو ته په دې لیږل سوي بیان کې ویل سوي د ته د حکومتي پلاوي لخوا په صوبه کې د سیاسي مشرتابه د خلا یا تشې په حق له ویل سو چې لوجه یې دلته د میشتو قبیلو قبیلو ترمنځ د شخړې ویر لیدل کېږي او همځکه له ده څخه په دې ملاقات کې خواست سوی چې دای دې خپله جلاوطني ختم کړي او بیرته دې خپل وطن ته راستون سي تر څو دای له قبایلي لارې د صوبې د امنیت وضع په ښه کېدو کې خپل کردار ولوبوي. خو د دې بیان له مخې خان قلات میر سلیمان داود له دې پلاوي پوښتنه وکړه چې دوی څومره واک او اختیار لري چې له ده سره خبرو ته راغلي. د دې په ځواب کې حکومتي پلاوي ورته د پوره واک او اختیار باور ورکړی چې تر هغه وروسته خان قلات د دې پلاوي په مخ کې ځینې شرطونه ایښي چې د خان قلات په خبره که دا عملي سي نو کېدلی سي چې بیرته بلوچستان ته ستون سي. د خان قلات لخوا رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې یاد درې شرطونه د ورکو بلوڅو بیرته راپیدا کېدل، د بلوڅو ځوانانو د وژنې د لړۍ بندېدل او په دغه صوبه کې د پوځي عملیاتو درېدل شامل دي چې د دې پلاوي لخوا ورسره منل شوي دي. باید وویل سي چې له خان قلات سره د ملاقات لپاره د بلوچستان حکومت په خوښه یو پلاوی چې پکې صوبایي وزیران او قبایلي مشران شامل وو تېره اونۍ له کوټې لندن ته رئیس سوی وو او همهلته یې له خان قلات سره لیدلی چې په تېر اته کاله کې همدا لومړی ځل دی چې له خان قلات میر سلیمان داود سره کوم حکومتي پلاوی ملاقات کوي. خان قلات میر سلیمان داود چې په 2006 عیسوي کال کې د نواب اکبر خان بوکټي تر وژنې وروسته یې بلوچستان پرېښی له همهغه راهیسې په لندن کې میشت دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
اسپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانگ بلډ ته چې کوم غریبانان دي د پیسونو وسنره سیناوي لپاره مونږ د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم محمد سره نیخ په نیخه
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د رسمي خبرو د دویم پړاو د ځای او نیټې ټاکلو په اړه کار روان دی. د دې وزارت ویاند شکیب مستخنی د دوشنبې پر ورځ د مشال راډیو افغان څنګه ته وویل چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به په دې اړه هر څه روښانه سي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مسؤلین د دې موضوع د تایید تر څنګ زیاتوي چې د سولې د مرکزي پلاوي په ترکیب کې به هم بدلون راسي. رحمت الله افغان نور حال راکوي.
که څه هم د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره به د سولې دویم پړاو خبرې د جولای میاشتې په وروستیو کې ترسره شي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د خبرو د ځای او دقیقې نیټې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده سوې. د دې وزارت ویاند شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د خبرو د ځای، وخت او په غونډه کې د ګډون کوونکي پلاوي د ترکیب په اړه کار روان دی.
د دوهمې غونډې د ناستې ځای او دقیقې نیټې او همدارنګه د هغو کسانو په اړه چې په غونډه کې ګډون کوي کار جریان لري. په همدې ورځو کې به د لا زیاتو جزئیاتو او تصمیمونو په اړه چې نیول کېږي کار وروستی شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې د خبرو په لومړۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د سولې دویم پړاو خبرې به له اختره وروسته ترسره کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ او مستقیمې خبرې د جولای میاشتې په 10 د اسلام آباد په مری کې وشوې. د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل د سولې د خبرو د ځای او د نیټې له معلومولو سربیره به د سولې د مرکزي پلاوي په ترکیب کې هم بدلون راسي.
د ځای په اړه توافق ته نه دی رسیدلی. احتمال شته چې په چین، پاکستان او قطر کې وشي، خو موږ ترجیح ورکوو چې خپله په افغانستان کې وشي. تر اوسه موږ ته د پلاوي ترکیب نه دی معلوم. زموږ لخوا د هیات ترکیب به د طالبانو د پلاوي د ترکیب متناسب وي.
د روژې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې افغان ولسمشر خوست د خپل سفر په ترڅ کې ویلي و چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې به په 2-3 اونۍ کې ترسره شي. بلخوا د وسلوالو طالبانو مشر ملا عمر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې له خبرو د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې د جګړې ترڅنګ د سولې خبرې هم تاییدوي. ولسمشر محمد اشرف خنی د ملا عمر پیغام مثبت بللی وو. له بل پلوه د افغانستان ولسي جرګه د سولې په اړه د ملي وحدت حکومت د مشرانو هڅستایي او هیله څرګندوي چې د سولې په دویم پړاو خبرو کې به د حکومتي پلاوي په ترکیب کې د ملي شورا غړي هم ګډون ولري. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ هیله توقع بیا هم داسې دویم دور خبرو کې ولسي جرګې یا د ملت کور ته دواړو مجلسانو ته هم پکې سوال کولی شي چې موږ وکولی شو چې خپل ولسونو ته قناعت ورکړو. دا د ولسي جرګې همیشه نظر لرو چې باید خبرې افغان شموله وي. نو خوشبختانه دغه څومره رڼایي چې اوس موږ تاسو وینو یا خوشمندي وینو دغه وجه هم دا داسې افغانان په خپل منځ کې کښېني چې د زر نتیجې ته رسېدلی.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې د پیل په اړه هڅې په داسې حال کې جریان لري چې اوس هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. افغان کارپوهان او عام خلک د سولې د خبرو د هرکلي تر څنګ وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید په دقت او احتیاط سره ترسره شي څو د سولې خبرې ښه نتیجه ورکړي او له افغانستانه د جګړې ټغر د تل لپاره ټول شي.
فارن پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې له شاوخوا څوارلس کلونو له جنگ او د افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره له پټو رابطو باوجود په هغه هیواد کې امن پر ځای نسو. البته اوس د پاکستان په مرسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې چې په لیکنه کې یې د بریا لپاره څلور دلایل ښودل شوي دي. اسرار الله مومند یې تفصیل وړاندې کوي.
لومبی خبر دادا چې د پاکستان او افغانستان پر ځمکه د وسلوالو د موجودګۍ خطر کابل او اسلام آباد یو بل ته نږدې کړی دی. دوی پر دې پوه دی چې وسلوال د دوی د کورنۍ امنیت لپاره لوی خطر جوړیږي. پر دې سربیره په مشرتابه کې بدلون او دواړو هیوادونو کې مخ په زیاتېدونکې بدامنۍ هم د دغه نږدېوالي یوه وجه ده. د طالبان لخوا د اوړي عملیات هم مخ په تیزېدو دي. پر یو بل د اوږدې بدامنۍ وروستو افغانستان او پاکستان پر دې پوه شوي چې اوس دوی د خپل منځي رابطو د بیا شلېدو توان نه لري. دویمه خبره دا ده ښکاري داسې چې په افغانستان کې شمالي ټلواله هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په پروسه کې د پاکستان له موجوده رول سره اختلاف نه لري، ځکه چې د پروان ولایت والی محمد عاصم د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د نماینده په حیث د مری په سولې خبرو کې برخه اخیستې وه. همداراز په دغه خبرو کې د افغان پلاوی مشري د بانو چارو مرستیال وزیر او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ترزوی حکمت خلیل کرزي کوله. نو حامد کرزي چې تل د پاکستان په مرسته د سولې د پروسې مخالف پاتې شوی هم د دغه خبرو هرکلی کړی. په تیر وختونو کې شمالي ټلوالي تل په افغانستان کې د پاکستان په مداخلت او د اسلام آباد لخوا د طالبانو په ملاتړ نیوکې کړې، خو اوس دوی پر دې باور دي چې د پاکستان د ترګري د مخنیوي موجوده تګلاره نه یوازې په پاکستان بلکې په افغانستان کې هم د ترګري د لمنځه وړلو لپاره ده. دریمه خبره دا ده چې د جولای په اوومه نیټه د پاکستان په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په شو رسمي خبرو کې د حقاني شبکې استازي هم موجود وو. حاجی ابراهیم چې دغه شبکې نمائندګي کوله د حقانی نیټورک مهم غړی او د دې ډلې د مشر جلال الدین حقانی ورور دی. حقانی طالبان چې د افغان په جنگ کې لوی برخه لري کله یې هم د لوی کچې په خبرو کې برخه نه اخیستي. د سولې په خبرو کې د حقانی نیټورک برخه اخیستل د دې خبرې هم مکاسي کوي چې پاکستان د سولې په خبرو کې مخلص دی، ځکه چې پر پاکستان تل دا تورونه لګېدلي چې حقانی ډلې سره ښې اړیکې لري او په ضرب عذب عملیاتو کې یې هم دوی ته څه نه دی ویلي. او څلورمه خبره دا ده چې په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکو اثر رپورټونو هر تن او په خاصه توګه طالبان سخت اندېښمن کړي دي، ځکه چې له افغان طالبانو یو شمېر وسلوال داعش ته اوښتي دي. د داعش ډلې راپورته کېدو خطر ته په کتو سره پاکستان او افغانستان لره پکار دي چې د مزلارو او سختدریزو طالبانو ترمنځ کرخه راکاږي او دارنګ منځلاري پر دې مجبوره کړي چې عادي ژوند ته راشي او په ټولنه کې نفوذ وکړي.
یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درېنی می بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحا امیرزاده سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیاست. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند وایي چې د 2014 کال تر پایله افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه لا پریکړه نه ده سوې. پرون د ناتو عمومي قمندان جنرال جان کمپل خبریالانو ته ویلي وو چې که د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ګواښ زیات سو ممکن امریکا د ځواکونو د ایستلو مهالویش ته بیا کتنه وکړي. عصمت څاروان نور حال راکوي.
ډګروال براین تریبیس پرون دوشنبه آزادی رادیو ته وویل چې دوی په افغانستان کې د داعش فعالیتونه په ځیر څاري. دا دواړو ولسمشر غنی او جنرال کیمبل ته د ډیری اندېښنې وړ دي. دوی له نږدې څاري او له یو بل سره استخباراتي معلومات پرې شریکوي. فکر نه کوو چې اسلامي دولت دې په افغانستان کې حکومت ته لوی خطر وي، خو تهدید جدي ګڼل کېږي. موږ ځینې طالبان لیدلي چې اسلامي دولت ډلې ته اوښتي او له دې لارې پیسې او امکانات ترلاسه کوي. موږ داسې مثالونه هم لرو چې طالبان له اسلامي دولت ډلې سره جنګیږي. په وروستیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ په فراه او ننګرهار ولایتونو کې سختي نښتې وشوې. ډګروال تریبیس دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان کیمبل په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسوالې ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په وړاندې خبرداری ورکړ. ویل ممکن دا مسأله په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر وځنډوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسوالې ډلې تر راپورته کېدو مخکې ژمنه کړې وه چې د 9800 امریکایي سرتیرو ډیره برخه به د 2018 میلادي کال تر پایه له افغانستانه وباسي. ډګروال براین تریبیس وایي ولسمشر اوباما د سش کال تر پایه د ځواکونو د ایستلو په پروګرام کې یو څه نرمښت راوست، خو په راتلونکي کال کې د ځواکونو د ایستلو پر پروګرام به وروسته پریکړه وشي. په 2018 میلادي کال کې د ځواکونو د کمولو د اندازې په اړه لا پریکړه نه ده شوې. په مني کې به فیصله وشي. جنرال کیمبل باید د جګړې د فصل ارزونه وکړي او وګوري چې افغان امنیتي ځواکونه څه کوي، بیا به خپلې سپارښتنې وړاندې کړي او سپینه ماڼۍ به پریکړه وکړي چې په څومره سرعت څومره ځواکونه وایستل شي. ډګروال براین تریبیس وویل چې ناټو د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله سختریزه ډله وځپي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
مستقله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ. د پښتو ژبې لیکوال او شاعر او د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې او پښتو اکیډمۍ په خوانی مشر ډاکټر راجولي شاه خټک د دوشنبه په ورځ نه وخت د ورپېښ ناروغي له امله په پېښور کې په حق ورسید. نوموړی په 1952 کال کې د خیبر پښتونخوا د نوشار په ډاګ اسماعیل خیل کې کلی کې زیږیدلی و. هغه د خپل ادبي ژوند په اردو کې پر پښتو او نورو ژبو 14 کتابونه چاپ کړي دي. زبیح الله شفق په دې اړه نور حاله کوي. راجولي شاه خټک پر 1952 میلادي کال د خیبر پښتونخوا د نوخار ولسوالۍ د چرډ د سیمې په ډاګ اسماعیل خیل نومې کلی کې زیږیدلی و او لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې ترسره کړې وې. بیا یې خپل منځنۍ زده کړې د پېښور په اسلامي او ګورنمنټ کالج کې ترسره کړې او تر دې وروسته یې په پېښور پوهنتون کې لوړې زده کړې پیل کړې او د ماسټرۍ سند یې له همدغه پوهنتون ترلاسه کړ. نوموړي همداراز له همدې پوهنتونه د دکتورا سند هم ترلاسه کړی او بیا یې تر دکتورا وړاندې زده کړې د امریکا د فلاډلی ایالت په پنسلوینیا پوهنتون کې بشپړې کړې وې. د پښتو ژبې ځینې لیکوال او شاعران د نوموړي مړینه د پښتو ادب ستره ځای بولي. لیکوال شاعر او کره کتونکي خان زمان کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
اوسنی روان بهیر کې زه د راجولي شاه خټک مرګ به لا سره وایتي خبرو چې موږ دا چا کوم زه ډیر لوی زیان غنم. راجولي شاه ټول عمر څېړنه کړې او خدای دې هغه د څېړنو خصوصیت دا و چې هم ارارخیزي او هم پکې هغه نوي میتودونه چې کوم د هغه افاده کول هغه د نوي نک معاصر نک برخه کې ډیر لوی کار کړی او په دې باندې پوهېدو.
هر وخت خټک په لومړي سر کې د دندې پیل د پېښور په ایډوارډس کالج کې د خون کې پتوګا وکړ چې بیا وروسته پر 1953 میلادي کال د پېښور پوهنتون له پښتو اکاډمۍ سره کار پیل کړ او پر 1959 میلادي کال د همدې اکاډمۍ رئیس وټاکل شو چې تر 2004 میلادي کال پورې همدا دنده پر مخ وړله. تر دې وروسته نوموړي په 2003 میلادي کال کې د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې د رئیس پتوګا هم دنده ترسره کړې وه.
کاکړ همدارس د پښتو اکیډمۍ او پښتو څنګ د رئیس په توګه داروخات خټک د کړو خدمتونو په اعتراف کې وایي
د اکیډمۍ کارونه د پی ایچ ډی او د نور شونو چې کوم له پونتونو کې کېدل د یو نگران په توګه یا بیا مخکې د پښتو اکیډمۍ د ډایرکټر په توګه دا یو معیار ورکړی و دې شونو ته اوس وګورئ په دې پوهنتونونو او اکاډمیو کې اکثره داسې خلک وي چې هغه بیخي د دې پښتو ادبیاتو پښتو تاریخ او پښتنو د تاریخ او ماضي په بیخي بنیادی خبرو باندې نه پوهیږي. نو په داسې وخت کې د راجول شاه صاحب مرګ ډېر لوی زیان دی.
اروخت خټک پر پښتو سربیره پر انګریزي ژبه هم کتابونه لیکلي چې د چاپ شو اثارو شمیرې دار رسته رسیږي او همدارز لزګونه خسیړنیز مقالې په پاکستان کې نه په پښتو او اردو او همدارس له دې هیواد بهر په نړیوالو رسنیو کې چاپ شوې دي. د یادونې وړ ده چې اروخت خټک د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې د ګنشپې نورو جایزو مډالونو ګټلو ترڅنګ په 2006 میلادي کال کې د پاکستان دغه وخت ولسمشر هغه ته د ادبي خدمتونو په اعتراف د هیواد دولتي مډال تمغه امتیاز هم ورکړو.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه سات خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. اوس به ولاړ سو اسلام آباد ته. له هغه ځای د مشال ریډیو خبریال احمد الله رپورټ لري چې په پاکستان کې په خاص توګه خیبر پښتونخوا او چترال سیمه کې د بارانونو له کبله زیات شمیر باندې مالی زیانونه رسیدلی دي. راځي چې په دې رپورټ کې تفصیل واورو.
د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د تیر زیارت په ورځ د ملک په مختلفو برخو کې شروع شوی د پشکال د بارانونو د لړۍ بعد راتلونکي درېونه تر څلور ورځو پورې جاری وي او دې دوران د اسلام آباد او د خیبر پښتونخوا په شمول د قبایلي علاقو پنجاب سند او د بلوچستان صوبو په مختلفو سیمو کې بعد دمې دمې سره بارانونه کیږي. د ملک په مختلفو سندونو کې د اوبو سطح په حق له محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل
د وخت دریا سند کې تربلې نواله نوشیرا کالاب چشمہ تونسا پدی باندې لو نہ میڈیم فلڈ روان دے او دا گدو تب یو سورز نہ پس رسیل تا لو فلڈ سچویشن جڑی گی. دریا کابل کے دور از مخ کے درمیانی کم فلڈ پوزیشن چی اگا اس رور لو فلڈ سچویشن تا راغل 95000 کیوسک نہ شیرے نہ گزراوی گی. نو دریا کابل کے ډیر غټ سیلاب فی الحال ایکسپیکٹڈ نہ دے بس دغه شانے لو او درمیانی درجے کی تب یو سورز روان وی.
بل خود افاتونو سره د مبارزې صوبائی ادارې یا پی ڈی ایم اے چارواکی محمد عمران مشال ریڈیو ته وویل چې په چترال کې خپل امدادي هلې ځلې نور هم توندې کړې دي.
باقاعدہ ڈسٹریبیوشن شروع کرے سمر افیکٹڈ ایریاز دی بیا دا سی ایم پہ ہدایات ہو پی ڈی ایم اے 500 فوڈ پیکیجز روان کری دی پائے کی اڑ دی چینی دا دالو نے دی وڑی دی لوبو بوتل دی آرمی تلاڑا نور چکم دا بحالے کارون دی ای دا پارا دا پی ڈی ایم اے اسسمنٹ ٹیم ان تلے دے او سرا چیف انجینئر سی ایم ڈبلیو دے چیف انجینئر پبلک ہیلتھ دے وی دا روڈو نے سمر ڈیمیج چھوی دی پودو نے ڈیمیج چھوی دی دا واٹر سپلائی سی دا ڈسمنٹل چھوی دی جائزہ لی لگیا دے مین کم
دا یوې پوښتنې په جواب کې د محمد عمران وینا وا چې د چترال نه علاوه د صوبې په نورو برخو کې د بارانونو او سیلابونو له وجې څه قسمه نقصان نه دی شوی او د دریای کابل په شمول دریای سوات او ځینو نورو دریابونو کې څه د خطرې صورتحال نه دی.
فلحال وارننګ نه شو کو ځکه میډیم لیول فلډ دی یا لو لیول فلډ دی. فلحال داسې خطرې خبره دی نورو دریابونو کې نشته.
د یادونې ده چې د خیبر پښتونخوا په چترال ضلع کې بارانونو او سیلابونو له وجې درې کسان مړه شوي دي او یو شمېر سړکونو پلونو کورونو او دکانونو علاوه فصلونو ته هم نقصان رسیدلی دی. دا د هم یادوي چې د روانې میاشتې په 10 نیټه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې بارانونو درې کسان وژلي وو او د 15 څخه زیات پکې جوبل شوي هم وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي. تاسو مشال ریډیو ته ورځیست. په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجې سوه. بشیر ګواش را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز وورو.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ مشال ریډیو سره نن په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې که څه هم له پاکستانه بیلتون غوښتن کې بلوچ ډلې له مذاکراتو ډډه کوي، خدای کوشش کوي چې مسلې له سیاسي خبرو اترو د لارې حل کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو لپاره د ځای او وخت د ټاکلو په کوشش کې دي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې کېدای شي دا خبرې د دې میاشتې په اخرو ورځو کې په چین، قطر یا پاکستان کې وشي، خو بهتر به دی چې مذاکرات د افغانستان دننه ترسره شي. افغانستان کې د امریکایي پوځیانو یو وایند وایي د 2014 کال تر پایه افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه لا پریکړه نه ده شوې. کرنل براین ټریبس د مشال ریډیو افغان څنګه ته پرون وویل چې د ناټو قمندان جنرال کیمبل به د سږ کال په مني کې د افغانستان د حالاتو او افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا له ارزونې وروسته خپلې سپارښتنې وایټ هاوس ته ورکوي او هغه به د پوځیانو د ویستلو په اړه پریکړه کوي. امریکایي چارواکي له هغه ایمان د امریکایي تابعیت اخیستل غواړي چې د دوی په خبره پاکستان او افغانستان کې د سخت دریځ وړلو سره خپلو پخوانیو اړیکو پټولو کوشش کړی دی. د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی راجولي شاه خټک وفات شو. هغه 3 کاله عمر درلود او د شاعرۍ او نثر 14 کتابونه یې چاپ شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د جولای په 6 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لورې په یوه خوله د ایران د اټمي موافقې منظوري وښوده چې نړیوال په دې سلا دي چې دا لوزنامه د ایران لخوا د اټمي وسلې د نه جوړولو یقیني کولو تر ټولو ښه لار ده. او ترکیه وایي تر هغې وروسته د شام سره پر پوله امنیت قوي کوي چې په ظاهره یو ځانمرګي برید کې 1.5 خلک وژل شول او 10 نور زخمیان شول.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې بشیر ګواښ وړاندې کول. او سم تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام د ځوانانو ژغ په تکراری توګه خبرو چې کوربه اسرار عالم مومند دی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جینکې کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي د پیسونو وسنره سیناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخلې او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم محمد سره نیخ په نیخ.
او در کو د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربای اسرار عالم محمد سلامونه ومنې. هله لرم چې روغ جوړ به استي. د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې له یو داسې ځوان سره خبرې کوو چې په خپل د بلوچستان د سرنانو په افغان کډوالو کیمپ کې جون کوي، خو غواړي چې هر افغان بچی باید زده کړې وکړي او هر افغان بچی باید په ښوونځي کې وي.
ظاهر پښتون
د افغان کډوالو د ځوانانو او ښوونکو ټولنه لري چې د سرنانو په ګډون د دې صوبې په ټولو افغان کډوالو کیمپونو کې تعلیمي هلې ځلې کوي. د دې ټولنې په هلو ځلو د زرګونو افغان کډوالو ماشومانو تعلیم ته مخه کړې. ظاهر پښتون او د دوی د یادې ټولنې ملګرو د نشي توکو پر ضد هم کمپین چلولې او تر ټولو ښه لاسته راوړنه یې د کیمپونو په منځ کې د کمیونیکیشن یا د اړیکو جوړول دي چې اوس د ټولو کیمپونو وګړي په یو غونډه کې سره راټولېږي او خپل مشکلاتو باندې خبرې کوي. اوردونکو ظاهر پښتون سره به خبرې کوو، خو تاسو هم کولای شئ چې موږ سره د ټلیفون یا د سکایپ د لارې په پروګرام کې برخه واخلئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 24 11 40 15 00 24 11 40 215 00 24 11 40 315 00 24 11 40 315
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800 22 0 33
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
اوردونکو تاسو سره ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستئ.
ظاهر پښتون
چې دا مهال د بلوچستان له سرنانو کډوالو کیمپ نه موږ سره د سکایپ د لارې ملمري. ظاهر ډېر ډېر ستړي مشي.
سلام علیکم ګران مومن صاحب، تاسو او د مشال رادیو ټولو محترم کارکونکو او اوریدونکو او د لارو بر افغان وطن ټول یوادوال ته سلامونه او نیکی لوړاندې کوم.
ستاسو نه ډیره زیاته مننه. څنګه ژوند مو څنګه تیریږي؟
ولار ډیر ښه دی، بس گزاره ده کوو او د روزې میاشت ده کنه.
زخه ده اردوونکو ظاهر پښتون چې بلوچستان کې د افغان کډوالو د ځوانانو او خونکو په نامه د ټولنې جوړونکو او مشر دی. د دوی د ټولنې ناره ده هر افغان بچی باید زده کړی وکړي او هر افغان بچی باید په خونځي کې وي. نو ظاهر ده راته وایي چې دې نارې ته مو تر کومه حده عملي بڼه ورکړي؟ یعنی ستاسو په هلو ځلو څومره افغان ماشومانو خونځي او یا سکولونو ته مخه کړي؟
ګران مومن صاحب، په 2012 زیږدیز کال کې د کوټې په مرکزی شهر کې زه تللی وم، هلته ستاسې همکار د مشال خدای نور ناصر او د ځینې نور جورنالیستان یادول یې وخت نیسي، بخښنه غواړم. زه د دوی سره هلته وم کوټه کې یو وخت کې، ما د کوټې په شهر کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا څخه یو کمپاین ولیدی. پاره کمپاین کې شعار او چې درې شعار یې ورکول چې پار کلی کې شونځي غواړو او پار شونځي کې یا پار ټولګي کې شونکي غواړو او د ارز د کوونکي د پاره کتاب غواړو. کله چې ما دا پروګرام د پښتونخوا ملي عوامي د پارټي د زده کوونکو د سازمان د خوا څخه مخ وړل کېدی، ما د دې ننداره کوله. نو د دغه د اریسخه ما دغه اخز یا دغه واخستې چې موږ دغه افغان کډوال چې کوم دا وخت په بلوچستان کې په پندغالو کې میشت یو او د ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان یو، موږ هم باید دا خپل بچان، دا خپل ورونه، ماشومان چې پاغه کې خصوصا انجونې او الوکان دې دروس برښون
زهر پختون. زه فکر کوم ستاسو په سکایپ کې څه ستونزه ده او ستاسو آواز موږ ته په سمه توګه نه راځي. که زما آواز اوري نو زما بل پختون ستاسو نه ده چې تاسو تر دې دمه څه لاسته راوړنې لري، څه م کړي دي؟
زمر لاسته راوړنې خو اولنی دا دی چې یعنی غټه لاسته راوړنه زمر په 2012 کې چې موږ کوم کمپاین د زده کوونکو د جلب جذب لپاره وچلوې، په هغه کې په سلګونو ماشومان داخل سو. منګر غټه لاسته راوړنه په 2012 کې و چې اواز په نوي زړو سره نن او سرخه پندغالو او داسې پر لورلای په ساحه کې د داسر شوونکو او شوونکو په همکاري باندې 2500 انجونی او الوکان په شونځوي کې داخل سوله. دا یو لاسته راوړنه. بل موږ د نشي موادو چې دغه د نوي سرانان په حواله خبر درته.
بالکل پردغه نشي بخنه غواړم پردغه به خبر کو، خو که زه مرې تعلیم پر موضوع نور خبرې وکړو نو باغی پسې بل پښتنه زما دا ستاسو نه چی څو ګوري تاسو چې د افغانانو د ټولو مسلو یوازنې حل تعلیم تاسو ته ښکاري څنګه؟
زمرد افغانانو ټولو د ټولو ناخوالو د ټولو ستونزو د دغه څلور لسیز جګړې د ختمولو واحد ټکی چې دی هغه د علم دی یا زده کړه. درڅو چې موږ زده کړه حاصل نه کړو دغه جګړې سره به هم دغه افغانان لاس او ګریوان وي. درڅو چې موږ علم یا زده کړه حاصل کړل نور به انشاء الله په دنیا کې افغانان هم د دنیا د پرمختللو ټولونو او د پرمختللو کومونو په قطار کې ودرېږي چې نن دا وخت په علم باندې سنبال وي او د دنیا په مشهور یا طاقتور هیوادونو کې شمیرل کیږي.
ظاهر ده راته وایي چې ستاسو دغه خبرې به هم افغان کډواله اوري، نو څه وایي تاسو هغوی ته چې هغوی څه مرسته کولی شي په دې لړ کې ستاسو نوره؟
د افغان کډوالو خو زه د ټولو شکریا ادا کوم، خو صرف زما د دوی څخه دغه یوه غوښتنه ده چې هغه باید هر افغان بچی خپل بچی چې دی هغه وزده کړي ته هر افغان باید آماده کړي او هر یو خپل بچی و ښوونځي ته ورولي چې څو د ازمر د یواد او د افغانانو د ټولنې څخه دغه ناخوالې د منځه ولاړې شي.
ښه، موږ سره یو اوریدونکی له دوی سره هم خبرې کوو. ستړي مشي څوک خبرې کوي؟ څه به ویل غواړي؟
انعام الله خبرې کوم. لکه مروت
نجی انعام الله صاحب مننه ستاسو نه، څه به ویل غواړي؟
تاسو خو ډېر اهم موضوع باندې خبرې کوو جی، او علم او تعلیم چې دا خو رڼا ده، د زړو رڼا ده او د ټول دنیا رڼا ده، او دې بغیر څوک ترقی نشي کولای او نه څوک خپل منزلې مقصود ته رسېدلی شي. دا ګرانو درانه مېرمنه، ما دا پوښتنه ده چې تعلیم خو په ښځو او په نرو په بوډاګانو په بچو چې بیداری پیدا کوي، تعلیم خو شعور ورکوي، نو ضروري نه ده چې موږ د ښځو تعلیم طرف ته ډېره توجه ورکړو، ځکه چې یوه ښځه چې د هغه ټول خاندان تعلیم یافته کولای شي، د هغه تربیت کولای شي، هغه ذهن جوړولای شي، نو د ښځو تعلیم ته ورکولو لپاره په دې موږ ثقافت او موږ کلچر چې دا هغه رکاوټونه دي پچې، نو د سره څه داسې پلان آف ایکشن دا چې موږ پښتنو ښځینه او ته افغانانو ته لر او بره پښتنو ښځو ته تعلیم ورکو، تعلیم وکړي او هغه نور مزید خلکو ته تعلیم ورکړي، دی په ذهن چې څه داسې پلان آف ایکشن دا. ډېره مننه
ستاسو، ډېره زیاته مننه. ظاهر پښتون، تاسو به د انعام الله صاحب خبرې اورېدلې وي، څه به ویل غواړئ؟
انعام الله صاحب ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. د نظر چې دی دا زموږ خپل هغه اصلي هدف او منشور مهم دغه دی چې نه یوازې چې الوکان زده کړه وکړي، باید هر مؤمن مسلمان نارینه او ښځینه باندې زده کړه فرض ده. نو زموږ یو وخت کې په دغه پنډغالو کې د انجونو زده کړه داسې نامشروع ګڼل کېدل، د هم د په ټولنیز لحاظ هم په مذهبي دغه باندې خلکو نفرت ځینې کوي، مګر دا وخت ډیر د خوشي او خوشحالۍ ځای دی چې اوس فعلاً په هر پنډغالي کې په سلګونو انجونې زده کړه حاصلوي، چې دا د همدغو هڅو برکت دی چې نن آزادانه ځې ښوونځي ته او زده کړې کوي. او یو وخت کې موږ په ټول د هر پنډغالي کې په سلو کې 1% به ووایم چې یا به موجود و یا به نه و، یوه ښوونکي د خپل پنډغالي نه درلوله، خو نن په هر پنډغالي کې دا وخت د همدغو هڅو په برکت باندې د خیریه ټولنو په مرسته باندې په لسګونو ښوونکي د همدغه پنډغالو اوس پیلن خپلو بچانو ته زده کړه ورکوي.
ښه، موږ سره یو بل اوریدونکی له دوی سره هم خبرې کوو. ستړي مشئ، څوک خبرې کوي، څه به ویل غواړئ؟
مننه مامان صاحب، زه پلوشه یم د سرانانو کیم څخه، او ډېر جان ته ډېر سلامونه وړاندې کوم، او ستاسو د مشال لډې سم ډېره مننه چې زموږ کډوالو موضوع میشه دا زموږ کډوالو هغه مراوستی دی. زما د ورځې دا پوښتنه ده چې زموږ په دې کیم کې یو سکول دی جنکوی لپاره او دا دوکان لپاره ډېر سکولونه دي، خو هلته هم ډېر خلک دي چې نجکۍ نه پرېږدي او سکول ته که داسې یو څوک پیدا شي چې یو ښوونکي چې هغه کور ته راځي او ښځو ته یو څه زده کړه ورکوي، نو ځان داسې به دی وکړی چې که یو نه کولی شي.
د دوی نه خو به زه دغه پوښتنه وکړم، خو پلوشې خورداره ته وایي چې تاسو خپله باندې سبق وایي که نه، او بله دا چې تاسو ستاسو نورو ملګرو څه کړي دي، مطلب چې د جینکو د تعلیم دپاره آواز پورته کوي؟
روزانه ما خو خپله تر شپږم سیم په پورې سبق ویلی دی، دلته نور ماته اجازه نه، او زما نورې خویندې ملګري چې مې دي هغه هم اوس بلته خو موږ نه دي کړي. دا مو کړي دي چې کله کله کورونو ته ورسو، هغه هم د کورونو له خوا چې پر موږ باندې پابندي ده په زور باندې ورسو، او ښځو ته وایي چې کورنیانو ته وایي چې خپل ماشومان بېځي اوسکولان ته، خو بیا هم داسې اوس موږ لکه په سلو کې 50% به موږ دونه کوشش کړی چې موږ کوچنیان اسکول ته بوځو، خو بیا هم موږ زما ملګري دی او زه یم کورو ته ځو چې دا کوچنیان اسکول ته بوځو.
ښه، ډېره زیاته مننه.
ښوونکي پیدا شي چې په کور کې ښځو ته زده کړه ورکړي، نو ځان ډېر ښه.
ډېره مننه ستاسو نه. ظاهر پښتون، که تاسو دوی خبر اوریدلی وي نو څه ځواب به ورکوئ؟
کوم دی ول چې زه د سرانانو څخه خبر کوم. سرانان موږ دوه سرانان لرو په بلوچستان کې، یو نوې سرانان دی، یو زوړ سرانان دی. په نوې سرانانو څخه زه پیلن خپل در سره خبرې کوم. په نوې سرانانو کې دا وخت موږ شپږ ښوونځي لرو، چې په شپږ ښوونځي کې یوه لیسه ده چې عموما د الوکانو ده، او دغه پاتې 15 ښوونځي چې دی هغه مکس دي. دا زه چې خپل کوم لیسې چلوونکی
دلته مشته د دینجونو او د لوکانو میکس یا ګډه شو شونځي د دروشتم نمبر شونځي د غل انجونو او لوکانو ګډه شونځي دي څورلس نمبر چې دغه د انجونو یوازې نه ځان ته جلا شونځي دي دوهش ځان ته جلا شونځي دي او شپانس نمبر ځان ته جلا شونځي دي که ادب یې زور سره نن په زور سره نن کې موږ یو شونځي لرو ځکه دغه نه پوس په اندازه باندې یو شونځي لرو او هغه هم لیسه ده میکس شونځي ده یا لیسه ده چې هم انجونې زده کړه پکښې حاصلوي هم هلکان زده کړه پکښې حاصلوي نو ماته دا چې دوی وایي شونځي باید زیاتې سي ځکه اوس فعلاً پر موږ باندې دغه شونځي چې کوم دي په دغه هڅه کې او په دغه ویره کې چې دا کوم د کوچنیانو د ساتنې او روزنې اداره تړل سوي چې موږ وایي دغه پر موږ لا ونه تړل سي ځکه دا خو بیا د انجوګانو او د یونیسیار او د افغان کمیشنریټ او کنسلګری کار دی ځکه چې زموږ سره دونه امکانات نشته صرف زموږ آواز اوچتول دي او د خپلو کډوالو کې کار کول دي خو بیا به هم هڅه او کوشش کوو
اردن کو تاسو ته مچې د مشالې د پوزوانانو غ خبرونه کې موږ سره ظاهر پښتون ملمد چې دا محل د بلوچستان له سرنانو کډوالو کیمپ نه را موږ سره د سکایپ لاره دی او دوی د بلوچستان کې د افغان کډوالو د ځوانانو خونکو په نامه ټولنه لري چې دا رنګ افغان کډوالو ماشومانو ته تعلیم ورسوي موږ سره یو بل اردن کې لوی سره هم خبرې کوو استړي مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
زتاته او تام ملمتا سلامونه سرابات ور دم کوم
ها مننه ستاسو
ما زړه پختنه دا چې د پخپره باندې تعلیم سمره دي او بل دیکھو صرف کوټه بلوچستان پر محدود دي که خیبر پختونخوا کې هم د تعلیم لپاره حل ځلې کوي
دا پختنه ستاسو نوم سره د کوم ځرم ټلیفون کړی
زه یوسف وزیر شمالي وزیرستان
ها زهر پختون سه به تاسو بر دوی د پختنه اوریدلې بي څه به تویل غواړي
زما خپل زده کړه چې دا غتر دولسم ټولګي پرې افغاني نصاب کړی دی او وروسته چې کوم مطالعه مو دا غره پروتیکن ساينس پرې مو کړی دی او پاتاسو زموږ دا هڅه چې دی هغه یوازې په دغه بلوچستان پورې محدود دي خو اما دا مو په نظر کې دا مو په سوچ کې ده چې باید د کوم خیبر پښتونخوا کې افغان کډوال میشت وي یا په کراچۍ کې میشت وي یا په پنجاب کې میشت وي هلته داسې ځوانان وي د هغو سره اړیکې جوړې کړو او دغه هڅې حالت هم پر مخ یوسو خو د شرایطو د سیاسي حالاتو تپکتو سره نو دومره او د اقتصادي حالات په کتو سره دومره متوانای نه لرو او دا اته مونږ د کړی تر اوسه پورې چې نور مخته ولاړ سو خو چون بلوچستان یو د مسات د نګاس غډیر پراخ او غټه صوبه ده نو چې موږ دغه بلوچستان کې رسیدګي وکولای شو د ازمر د پاره ډیر د افتخار خبره
ډیره جات هم ستاسو نه زیر پختون سه به یو بل اردن کې دوی سره هم خبرې کو استړي مشه څو خبرې کو
سلام علیکم
وعلیکم السلام
زاول سلام زای پښتون ته او بیا ټول او دونکو ته سلام وایم د زای پښتون سره ما دا پښتنه ده چې زموږ په ځنګل کې راځي چې سرانان ته ډیر نږدې دي په دې کې د تعلیم هیڅ درک نه لګیږي او څه یو کوشش هیڅ درک نه ست انجونی لا څه کوي خو الکوان در د لوفرانس ولا او د تعلیم هیڅ دغه نه سبق شي او ته کوم خدمت موږ د پاره کړی دی وسلام
زایر پښتون څه به ولغړي
دا اورور ته زه سلامونه ونی کیلې وړاندې کوم د بلوچستان کې دوه پندغالې چې دی یو ځنګل پرالیزي یو ګر ځنګل دا د حکومت پاکستان او یونیسیار د خواڅه تقریبا وکاله کې چې دا ممنوع اعلان شوی دی چې دوی ته اختار ورکړل سو چې دوی باید نور دا کمپونه د منځو لاړ شي ختم شي خدای چې بیا پاتسول په دې وجه باندې دا د حکومت تو پریکړې دی په دې باندې مشغله نه پیژو اما د دوی په پندغالې د پاره چې کوم کچیر دی خپل په پندغالی کې پښتنه وکي ډاکټر یعنی نومان کې زمو شخصه کوم خان محمد افغان مل او ډاکټر عبدالولی مزاری عبدالرشید پښتون دی یعنی زمر سره په امده غونډو کې برخه اخلي او زه ځنګل پرالیزي ته بار بار تللم یم او زمر دا په هر پرې کړلې کې زمر دا یو ماده ده چې ځنګل پرالیزي او ګر ځنګل کې چې کوم شونځي بند دي دا باید خلاص شي خدای چې د دولتو یا د حکومت او د یونیسیار پریکړه ده او در زموږ ژغ نه اوریدل کیږي نو دې کې خو زموږ کوم مسولیت مشته نه راځي کیږي دا په دولت پورې اړه لري
زیر پښتون تاسو ر دوی د خبري اوري دوی د ګلی هم اوري او دا هم پکې ویل شو چې ستاسو کوم تعلیمی هلی ځلې دی هغلت کې نشته دی، نو درته وی چې ردی خلکو هم څه ذمہواری جوړیږي چې ستاسو سره ملګری شي او دغه کم تعلیمی کمپین دغه پر مخ بوزي کنه؟
بالکل، خدای دی چې دا خواریو چې زمر دا یار خومومن پښتانه در دی چې نیوکه وکي خپل هغه مسولیت خپل ځان ته چې کوم مشته متوجي وي هغه نه هدا کو، خو نیوکه کو اوس کچیر په ځنګل پرالیزي کې دی دا وخت پښتنه وکي یو شونځي هلته خلاص سوی ده، پیلن څو ځوانان دي تقریبا شپږ و ځوانان دي چې هغه خپل په دغه هڅه کې چاغه زمر ملګری دی زمر د ټولنې غړی دی، دا اوس پیلن هم دغه شونځي شروع ده، نن جمعه ده رخصت دی، دغه شونځي عبدالرشید پښتون په نامه باندې یو کس چلوي او د دوی د کم ځوانان چې دی هغه تعلیم یافته لوستې خلک هغه خواران منډې وي، خو دا چې په عمومو سطح کې خلک کاروباري خلک دي او دا کم ته یو سوچ وکول سي چې ولې بند سولو وجه څه ده، نو من یو لامل پکې موجود دی چې په دغه خاطر باندې د دغو بچانو پر مخ باندې ښوونځي وتړل سو.
بل زهیر پښتون صاحب، تاسو دا هم ماته وختي ویل چې تاسو د کیمپونو ترمنځ د کمیونیکیشن یا د اړیکو جوړولو لپاره هم کار کړی دی، نو بیا وجه څه ده چې په بلوچستان کې څومره د افغان کډوالو کیمپونه دي د هغوی یو بل سره رابطه نشته، لکه څنګه تاسو دې خبرو نه هم اندازه ولګېده؟
دغه خوسته رابطه ته خدای دی چې ساحه ډیر لیری دی، تقریبا اوس د چاغې درې څلور پنډغالې دی چې هغه تقریبا د زمر د سرانانو څخه درې نیم سوه ان تر څلور سوه کیلومتره لیرې د ایران پر سرحد باندې واقع دی، او دا رقم چې بیا د سرانانو څخه لورلایي ته کې تقریبا دوه نیم سوه کیلومتره د لورلایي و خواته پوس ولیا د ژوب و خواته هلته درې پنډغالې دی، د هغسې مسلم باغ کې بیا سرخاب و دغه د پشین ساحې کې چې دی سرخاب نوی سرانان زور سرانان او دغه ورور چې وویل ګرځنګل یا ځنګل پرالیزي دغه چې دی پنډغالي نسبتا دا نور ته څه نږدېوالی لري، یو خو دا د اقتصاد وجه ده چې دا افغانان درغه ځای پرې ولاړ سي او راسي، هر یو نفر پر سر باندې کرایه چې لګیږي تقریبا درې زره څلور زره روپۍ تر چاغې پورې تګ او راتګ مصرفېږي، دونه پیسې د چا په وس کې نشته، او بیا چې وي نو هلته لاره ډېره لیرې ده، امنیتي مسایل هم دي، نو د دغه په کتو سره خو بیا هم دا ډېر د ابتخار ځای دی، یو وخت کې موږ دا نږدې زور سرانان او نوي سرانان په دا کوم په افغانستان کې چې ولایتونه دي یو د بل سره پیژندل نه په دغو باندې به سره پیژندل، چې دا جوجانیان دي، افلانکیان، کنداریان دي، هغه ننګرهاریان دي، هغه خرور دغه دي، غزنیچان دي، هغه افلانکیان دي، یعنی داسې مسایل موجود و، خو نن شکر الحمدلله په دې دا د افتخار ځای دی چې کوم غونډه یا کوم پروګرام موږ چلوو په هغه کې باید من د دولس پنډغالو استازی که موجود نوی اتمن به ده لسو ده تو ده و پندغالو استازی موجود وی او خپل آغا حدسی او خپل کم ستونزی چی دی آغا به ده غنڈی ده طریقه چه بیانوی.
اردون که تاسی ده مشال دو ده زوانانو غک پراون آوری او منگ سرا ملمه ده ظاهر پختونو چه ده افغان کدوالو، یعنی په بلوچستان که ده افغان کدوالو ده زوانانو او خونکو ټولنه لري، دا مالمنګ سره ل سرنانو کډوالو کیمپ د سکایپ د لارې ملمه دي، درته وی ظاهر پښتون چې تاسو د نشئی توکو پر ضد هم کمپین چلولې، د هغې په اړه زموږ اوریدونکو ته وایي.
دا کمپاین یو په زموږ په نوي سرانانو کې چې دا په بلوچستان کې ډېر بانفوس غټ پنډغالی چې دی هغه هم نوي سرانان دي، دلته دا نشي مواد یو وخت کې زیات ډېر و، حتی دا کوچني ماشومان هم په دغه چرسو څکولو باندې روږد و، نو بیا د دې دپاره موږ یو د لوبو په شکل باندې ټورنمنټ جوړ کړي، بیا مو هر ورځ دا اخرنی کې چې کوم دغه پروګرام کېدی د دې دپاره موږ تقریبا یوه میاشت وخت ونیوی در څو څنګه وکولای شو چې دغه نشیان تکانات ورکو، چې دغه نشه یا نشی مواد استعمالول د سیاحت لپاره، د ټولنې لپاره، د کورنۍ لپاره څومره ضروري دي، نو بیا ما هغه د لوبو په ننداره او د لوبو په واسطه باندې د هغو د پرېښودلو لپاره کمپاین وچلوي، چې په هغه کې تقریبا پنځوس کسان هغه کسان چې چرس یې څکوله هغه ودې ته آماده سول چې نور نشي مواد نه دا مز کوي، خو یو خبره دا ده چې دا شان په دا ټول پندغالو کې موجود دي، نو هم دا هم دغه د پاره ټول شوونکې او سر شوونکې چې کوم دي ځوانان دي، هغه په دې هڅه کې دي چې باید په هر پندغال کې پوسونه د نشي مواد پر ضد باندې کمپاین وکړي او څوک پرې نه شي چې نشي مواد استعمال کړي.
ظاهر پختون دا راته وایي چې په دې هر څه کې تاسو سره د افغان حکومت ملاتړ شته یا نه، یا د پاکستان یا د بلوچستان چې کوم حکومت دی دوی څه ملاتړ شته کنه؟
نه، دا ډیر په خواشنۍ سره باید ووایو چې زموږ سره دا نه چې زموږ سره مدد وکړي یا مرسته وکړي، تخریب هم کړی دی په مختلفو نومو باندې، حتی داسې اشخاص پیدا شوي دي چې دغه زموږ هڅې دغه زموږ یووالی دغه نه غواړي. یعنی هغه سي مثالونه چې درته وړاندې کوم، یعنی زه خپل ځان سره ناجایز ګڼم چې دا د یو رسنۍ د لارې څخه بیان کوم، خو در اوسه پر زموږ سره عملي هیڅ اقدام نه دی کړی. کنه موږ دا پروګرام چې پیل کړی دی، موږ دغه ځوانان چې را ټوکېدلی یو چې دغه هڅې باید وکړو، موږ د 2000 څخه دا کار پیل کړی دی چې په 2009 کې رسمي بڼه راوړله چې عملي موږ کار وکړي. دا هغه وخت څخه دا تر 2015 پورې موږ تقریبا 46 داسې غونډې کړي دي چې د هغو ټول ویډیو د میډیا ریپورټونه دا ټول شان زموږ سره ثبت پراته هم دي، عکسونه هر څه را سره شته، او همدغه چارواکي کینسیار دي که افغانستان د کنسلګری چارواکي دي کمشنری دي چارواکي دي او که نور خیریه ټولنې دي، دا ټول ګډون کړی دی. خو دوی هغه شی باندې ډیر فوکس کوي یا پر هغه شی باندې دوی ډیر نظر ساتي چې هغه د دوی خپل هغه شخصي ګټه پکې موجوده وي، چون موږ په ځینې شانو چې زموږ یوازې ادب تعلیم یا زده کړن په نور شی سره زموږ کار نشته، نه سیاست سره، نه د کومې ډلې یا پارټۍ سره یا د کوم چا په ګټه باندې، زموږ یوازې هدف هغه زده کړه ده. نو د دغه لپاره در اوسه پرې خو زموږ سره کوم چا مرسته یا دغه نه دی کړی.
ښه، زهر پښتونو موږ سره یو منټ پاتې دی، بلکې یو څو سیکنډه پاتې دي، نو څه پیغام ورکول غواړي افغانانو ته؟
افغانانو ته زما اولنی پیغام خدا دی چې دا د سولې خبره مو واورېدله، یعنې په دې باندې زه ډېر سخت خوشحاله یم، ټول افغانان خوشحاله دي. اول خو دې خدای پاک وکړي چې دا موږ افغانانو کې د اتفاق او اتحاد راشي او دا وطن مو جوړ شي. دویم زما د هر افغان که د ډیورن دې خواته دي که یې خواته دي، همدا غوښتنه او هیله ده چې باید خپل بچی باندې زده کړه حاصله کړي.
ډیره زیاته مننه ستاسو نه زهر پښتونو، تاسو سره پروګرام کې برخه واخیستم. اوردونکو
تشکر، ژوند
دې وسه. دا موږ سره زهر پښتونو د چې په بلوچستان کې د افغان کډوالو د ځوانانو خونکو په نامه ټولن لري او دغه ټولنې جوړون کې دوی 2012 رهیسې په بلوچستان صوبه کې د افغان کډوالو په کمپونو کې د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي، او دغه رنګ د دوی داوره چې په زرګونو ماشومان یې سکولون تا بوتلی دی او د هغوی مخې تعلیم ترپا کړی دا. هم دې سره د نن ورځې د ځوانانو غږ پروګرام پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به په بل موضوع باندې لنور ځوانانو سره خبرې کوو. هم دې سره خپل قربای سره لمومن ته اجازه ورکړئ. تعالی پامن.